دې خبری ټولګه کې د سیمایز اتصال لپاره هڅې افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان په هرات کې د یو نړیوال لوجستیکی مرکز د جوړولو نیت لري. امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه د ولسمشرۍ د ټاکنو یو نوماند ډونالد ټرمپ وایي کبریالی شونو د کار په اوله ورځ به پر ځینې اکثریت مسلمان نفوذ لرونکو هیوادونو سفری بندیزونه ولګوي. او د نجونو د تعلیم ناڅرګند برخلیک یو افغان فلم جوړونکي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سفر پرځ کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره غږ وچتوي. نجیبه نوري څوک ده او څه ډول مبارزه کوي؟
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د می څلور منیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه احمد شکیب یم. افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان په پام کې لري چې په هرات ولایت کې نړیوال لوجستیکی مرکز جوړ کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو لپاره درې هیوادونه په ګډه پانګونه کوي. د دغه مرکز د جوړېدو خبر په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون IFRC خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی.
طالب چرواکی وای په پام کې د چي د افغانستان په هرات ولایت کې یو لوجستیکی مرکز جوړ کړی. دا مرکز د افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان هیوادونو په ګډه همکاري جوړیږي چې هدف یې د مرکزی آسیا څخه د روسیې د تیلو په ګډون د صادراتو لپاره د یو لوی لوجستیکی مرکز جوړول دي. ویل کېږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو بعد د یادو هیوادونو تخنیکي ډلې دغه مرکز د جوړېدو په اړه رسمي پلان چمتو کړی.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات یا در محوطه شهر هرات انشاءالله توافق شد که یک مرکز بین المللی لوجستیک انشاءالله به همکاری هر سه کشور ایجاد میشه و در قزاقستان هم سهم خوده و سرمایه گذاری خود می داشته باشه، ترکمنستان هم می داشته باشه و ما هم می داشته باشیم.
طالب چرواکی وایی پا اوس وکی زیاد تمرکز در روسیه در نفتی مواد پر صادراتو ده او قزاقستان هم لیوال ده چه در ترغندهی او سپین بولدک بندرون للاری در سویلی آسیا بازارون تمالون صادر کری.
کشور روسیه اعلان کرد که ما 50 میلیون تن مواد نفتی را ما هدف می گیریم، روان می کنیم به کشورهای جنوب آسیا و به این برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی دارن و زیادتر شاید راه های بدیل هم داشته باشه. ما خواستیم، هر سه جانب خواست که روی موضوعاتی که ما بتانیم امو واقعیت امو هدفی که افغانستان سال هاست در روی شعار است که افغانستان یک نقطه وصل آسیای شمال و جنوب است، این را به حقیقت بدل کنیم.
خود اقتصادی چارویو شمیر شنون که په هرات ولایت که در نړیوال لوجستیکی مرکز جوړېدو ته د شک په سترګه ګوري. په وینا یې په سیمه ایزه کچه د هیوادونو ترمنځ همکاري نشته.
افتتاحی چون این پروژه بزرگ و اعلام همکاری اقتصادی روسیه و ترکمنستان دستاورد بزرگ اقتصادی است، ولی به خاطر عملی شدن از این پروژه سه مشکل اساسی وجود دارد. مشکل اول مشکل تمویل است که دولت افغانستان به تنهایی قادر به تمویل چون این پروژه بزرگ خواهد بود. مشکل دو موضوع بحرانج سیاسی جنوب آسیا است و مشکل سوم مشکل تحریم ها است که با وجود تحریم های پاکستان و هند در عملی شدن از این پروژه کمک خواهد کرد.
بلخوا د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. دا فدراسیون وایي وخت او بودجه دواړه په ختمېدو دي او ایوې نوې کړنلار ته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. بلخوا ډېری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړي او آن د یو شمېر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
افغان خبریالان وایي چې لا هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي او د طالبانو له لوري پر رسنیو له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي. که څه هم طالب چارواکي د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو د آزادو خبریالانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې خبریالان لا هم په رواني لحاظ له ستونزو کړیږي. د بل خو د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې د په محدودیتونو او د خبريالانو په نیولو سخت خوابه ده او اندېښمن ده. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې
د مې درې مچ د رسنیو د ازادي لړنړیوالې ورځ سره برابر ده. په کابل کې وشمیر خبريالان د دې ورځ د منځنۍ په موخه راټول شوی دي. که څه هم دا خبري اعلان ده تیر کال په پرتله وضعیت شګنی خو په خبره چلا هم په افغانستان کې پر رسنیو لګیدلې محدودیتونه پر ځای پاتې دي چې تر ډیره د رسنیو مفهوم تر سوال لاندې کړی دی.
لرسنیو باید د حقایقو د خبرولو حق وانخصل شي. که چېرته لرسنیو د حقایقو د خبرولو حق وانخصل شي بیا رسنیو کوم مفهوم او کوم معنا نه لري. زمونږ هیله ده چې حکومتي ادارې یا اماراتي ادارې پر وخت اطلاعات لرسنیو سره شریک کړي، د رسنیو پر وړاندې کوم محدودیتونه دي هغه پاتې ورسیږي او دغه راس اقتصادي او مالی ستونزې حل شي.
طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ځینې خبريالانو پر کار هم زیات بندیزونه لګولې دي. شذینه خبريالانو وایي چې د شونځیو بندول دي ته هم زمينه برابر کړي چې پراتلونکي کې به د شذینه خبريالانو ځای تر ډیره خالی وي.
اولین چیزی که میتونه دولت افغانستان انجام بده حفظ کردن خبرنگارای دختر در زمینه یا در محوطه اطلاع رسانی است، به خاطر از اینکه در حال حاضر درس و تحصیل برای دخترها وجود نداره. پس اگر این نسل و اگر این بخش و یا این دخترایی که امی لحظه در بخش اطلاع رسانی کار میکنن اینا نتونن کار بکنن و ادامه بدن، پس جایشان طبعا خالی میباشن.
بل لورته د آزاد خبريالانو د اتحادیه مسؤلین وایي چې په اوسنوي حالاتو کې د افغان خبريالانو لپاره فرق اقتصادي ستونزې رواني خوندیتوب اړین دی. دغه مسؤلین وایي چې په مرکز او ولایاتو کې د خبريالانو رواني ستونزې ته باید پاملرنه وشي.
یو څه چې مرکز او ولایاتو کې خبريالان ورته ډیر اړتیا لري، کچېره اقتصادي ستونزې هم نوي، کچېره اطلاعاتو ته لاسرسی و هم وي، خبریال رواني مسؤلیت و نه لري، روان آرام نه وي، هغه به نشي کولی چې په ښه توګه یو خپل کار ترسره کړي.
خو بل لورته طالب ویاندویان ځانونه په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن ګڼي. دغه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی.
عدم هماهنگی یک مشکل بسیار بزرگ است که بین رسانه و بین مسئولین، البته الحمدلله در مرکز خیلی هماهنگی خوبی ایجاد شده. ارزش رسانه ها، ارزش آزادی بیان، ارزش و یا حق دسترسی به اطلاعات و همه ما شما معلوم است. الحمدلله بسیار تغییرات مثبت را ما شاهد هستیم.
بل لورته د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان خبريالان له خپل بنسټیزو حقونو محروم او د تیر کال په پرتله زیاتو محدودیتونو سره مخ وي. د مې درې مچ د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې منځل کیږي. افغان خبريالان هم هیله لري چې تر راتلونکي کال پورې پراته خندونه لري سي. دا چې طالب چارواکي به څومره د رسنیو ارزښت تجربه پاتې سي لا څرګند نه ده. شمساریان امریکا ځا
په بریتانیا کې د افغان خیریه ټولنې مشر محمد فهیم ځازه په دې ورستیو کې د بریتانیا د شهید کورنۍ لخوا معتبره جایزه ترلاسه کړې ده. ځزی امریکا اکثره د مرکب ترڅ کې ویلي چې د دې جایزې ګټلو په هواد کې میشتو افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی کړی ده.
په دې ورستیو کې تاسو وکولای شئ چې په بریتانیا کې د هغه هواد د پاچا لخوانه دا غوړه خدماتونو لپاره چې تاسو تر سره کړی دي د ساينیو میډال تر لاسه کړی. لومړی کوم لیدونکو ته د دې میډال په اړه معلومات وړاندې کړي.
مانا پېژې به دا میډال د برتانیا پاچا چارلز لخوا ماته تیر کال د خو کړنو د ټولنیز کارو په اړه راکړل شو او بیا تیرونه د هغه خور لخوا ماتر لاسه کو دا خلکو ته ورکول کیږي چې بټولنه کې مثبت کارونه کړی وي او هغه اړو خلکو سره چې ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي د موږ د کارو دی وجنه هغه ته ورکول کیږي، البته د ارزیابي او پلاتون نورسته.
خټر د میډال ارزښت شې د کوم زموږ سره معلومات پاره شریک کړي.
که هم دا مدال کوم مادي ارزښت لري خو مانوي ارزښت خورا زیات دی، ځکه چې دا د هواد په سطحه د غټو مډالو لخوا دی چې د پاچا لخوا ورکول کیږي هغو خلکو ته، چې لکه مخکې ما وویل چې په ټولنه کې فعال اوسیږي، په ټولنه کې اجتماعي کارونه کوي، خلکو ته خیر ورسیږي او په خلک کارونه کړي چې خلکو باندې مستقیماً مثبت اغیز ولري په ژوند کې، نو ځکه دا ورکول کیږي چې خلکو ته خیر رسیدلی وي.
ولې تاسو د دې مډال په اصطلاح لایق وګڼل شوئ؟ تاسو ولې درکړ شو؟ تاسو خپله څه حس کوئ؟
زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې دا د یو د سترو مډالو څخه ده چې انګلستان پاچاهي ورکوي خپلو وګړو ته. زه څنګه چې افغانستان راغلی یم تقریبا دروش کاله مخکې د یو کډوال په صفت، اول خپله ماته اړتیا وه چې ما سره څوک مرسته وکړي، نو همدې وجه نه زه اول مې خپل ځان لپاره چې اړتیا مې لرله خپل کوشش مې وکړ چې ژبه زده کړم، زه کې ځان فعاله وکړم او خپل ځان لپاره یو ژوند جوړ کړم. همدې تکل کې ما وکولی شول چې ژبه زده کړم، کوه کار وکړم، ژوند برابر کړم او بیا هغه هېوادوال چې زما نه وروسته راتلل زما په حالت کې به و څه به نه لرله او ژبه به نه وه زده، په تکلیف کې ما په خپلې تجربې شریکولو سره هغوی سره مرستې شروع کړې. نو دې پروسې تر دې دمه دوام کوي او دا تجربه پیدا کړه تر څو بیا د ځایي خلکو سره، ځایي چارواکو سره، کونسل سره اړیکې برابرې شوې تر څو هغوی دا وپتهله او دا یې درکړه چې زه د دې جایزې حقدار یم. هغوی بیا معرفي کوم، دا یو خپله یو اوږده پروسه ده چې تقریبا یو کال نیسي. نو ډېر پلټنو ارزیابیانو وروسته چې دولت بیا پاچا ته وسپارله او پاچا بیا اعلان کړه چې بالاخره تېر هفته ماته ترلاسه کړه.
اوس دغه مډال ترلاسه کولو سره وروسته دې نه مثلا تاسو ته کوم مسلتونه په اصطلاح په اخلاقي لحاظ راجع شوي دي د خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره څه پلانونه به وي ستاسو ترلاسه لاندې؟
په دې جایزې سره زمونږ مسلط لا زیات شو، دا به کسان مونږ ته لا انرژي راکړي، لا به مو هڅوي چې مونږ د خیر کارونه لا ګړندي کړو او لا فعال شو خپلو کارونو کې. خو دې سره یو مسؤلیت هم دی، ځکه چې دا مدال هغه خلکو ته ورکول کېږي چې یو فعال وي، یو شخصیت ولري، په ټولنه کې مطرح وي، په ټولنه کې نیک کارونه وکړي. نو دا یو مسؤلیت هم دی، نه یوازې مدال دی بلکې یو مسؤلیت دی. او هر زمن کې مونږ ته پکار دی چې خپل کارونه چې دي چې مونږ ته په څه کم دا مډال راکړی، مهمه کارونه هم لا ګړندي کړو تر څو نورو خلکو ته هم لا خیر ورسیږي.
اوس تاسو په کوم ځای کې چې اوسیږي په بریتانیا کې، هلته خلکو ته څه رقم خدمات تاسو وړاندې کوئ؟ دا خدمات مو یوازې افغانان ته محدود دي که نه د نورو ټولنو خلک هم پکې شامل دي؟
د ښه سوال فیضي صاحب، لکه څنګه چې اول کې زر اغله ماته کوم ضرورتونو ماته کوم مشکلاتو افغانان چې اوس راځي یا په مخکې راغلي وو مونږ مرسته ورسره کولی عین شی هغوی ته هم دا ضرورتونه دي. لکه اول چې څوک افغان کډوال راشي مختلفې پروسې دي چې دلته راځي، نوې وي، ژبه یې زده نه وي، چې کله د یو هېواد ژبه زده نه وي تا ته ډېر عادي شیان نه ډېر سخت کاري. نو مونږ ورته دا چې مونږ به تجربه کړې ده، ملک کې اوسېږو، په قوانینو پوهېږو، په مسایلو پیګو، نو هغه ستا لار اقدار خیو تر څو اول ورځو کې هغه ته داسې مستوی او لارخونه وکړو تر څو هغه آینده ژوند په اسانۍ ستیر شي، په خپل خپل ولاړ وي.
د امریکا ولسمشر یو شمیر کسانو ته د ازادۍ نخان ورکړه ده. دا چې دا کسان څوک دي په دې اړه یو خبر لرو، خو اوس یو لنډه دماخلو. بیا مخرا غلاس رزونه لريوالو مطالبه ته د امریکا حکومت تمل لري چې د ترتیباتو په برابرولو سره مرسته رسون کې وکولې شي ډیر ژر د سمندر لاره چې امریکا یې پرانیزي غزې ته بشري مرسته ورسوي. د امریکا د نړیوالو پرمختیايي ادارې او چارواکي د اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې دوی به د همدې میاشتې تر نیمایي پورې پورا چمتووالی نیولای وي. د یو اس ایډ مشر سمنتا پاور ویلي چې دوی په غزې کې د بشري وضعیت په اړه پورا معلومات لري. لزګونه کډوال د شنبې په ورځ د فرانسې په خطرناکو لارو ځانونه برېټانیا ته رسولي دي. په کښتۍ کې اکثریت سپاره کسان نارینه دي. دوی د انګلیش کانال له لارې د برېټانیا سواحلو ته رسیدلي دي. د برېټانیا لومړي وزیر ریشی سوناک ژمنه کړې چې د غیر قانوني کډوالو چاره به کوي او د ناقانونو کښتیو مخه به نیسي. سږ کال څه باندې 8000 کډوال د کښتیو په واسطه ځانونه برېټانیا ته رسولي دي. ټاکل شوی چې حکومت په راتلونکو 9 یا 11 اونیو کې روانډا ته د ناقانونو کډوالو د لیږلو بهیر پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې 900 کسانو ته د ازادۍ نښانونه ورکړل. په دې کې هغه کسان شامل دي چې لوی نوښتونه یې کړي او په خپلو چارو کې بریالي دي. یو مډال مشهور لامبو وهونکي کاتي لیټکی ته ورکړل شوی ده. ولسمشر بایدن خپل ګوندي ملګري هم هېر کړي نه دي او د استازو جرګې پخوانی مشر نانسی پلوسی هم په یو نښان ستایلې ده. په نورو ستایل شویو کسانو کې د امریکا ځینې پخواني سیاستوال شامل دي. دلته په ټول امریکا کې په پوانتونونو کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې سره تړلې احتجاجونه ترسره شوې دي. په دې ترڅ کې د محصلینو او پولیسو ترمنځ اخړاب هم شوې ده. د خطرونو سره سره بیا هم محصلین، خبريالان او د دوی سره تړلې رسنۍ د احتجاجونو رسنۍ سپوخته دوام ورکوي. په دې اړه د روبین ګیس د راپور پښتو ژباړه تاسو پام راګرځوم.
د نیویارک پولیسو دا اونۍ د اپریل پر 10مه په کولمبیا پوهنتون کې احتجاج کوونکي بندیان کړل. خو وړاندې له دې چې دوی کوم اقدام وکړي، د نیویارک پولیسو محصلین خبريالان د پوهنتون له احاطې وویستل. محصلینو خبريالانو امریکا غک ته ویلي چې هغه وخت چې پولیسو د کولمبیا پوهنتون د هیملټن له تالار څخه احتجاج کوونکي وویستل، هلته د دوی شمېر دومره نه و پاتې چې د پیښې په اړه راپور ورکړي.
د ان وای پی ډی سیویرلی
د نیویارک پولیسو سیمې ته په پوهنتون کې د موجودو محصلینو د رسنیو په ګډون د پوهنتون احاطې ته د خبريالانو ورتګ په سختۍ سره محدود کړی وو. د محصلینو خبريالانو یو شمېر غړي چې د پوهنتون د هیملټن له تالار څخه د باندې موجود وو، هم په بشپړ ډول له سیمې وایستل شول. دا چې دغه محصلین په یو اس چاپریال کې د پولیسو د کړنو د مستند کولو لپاره حل ته نو دغه چاره ډیره زورونکې و.
د کولمبیا پوهنتون خبريالان محصلین وای چې پولیسو د بیان پر ازادۍ تیرې کړي. خسره لدی هم د دغه خبريالان فعالیت نور خلق هڅولي.
په ځانګړي ډول د کولمبیا پوهنتون رادیوي پودکاست اوریدل زه فکر کوم زموږ د ټولو خبريالو محصلینو لپاره دا یو مرسته کوونکی درس دی چې پوسو چې رسمي روایت موجود دی. خو بیا هم موږ د دغه روایت د ننګولو لپاره زموږ راپورټ ورکولو ته اجازه ورکول کیږي.
د امریکا په لویدیز ساحل په لاس انجلس ښار کې د کالیفورنیا پوهنتون کې د شورش ضد پولیسو د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی کیم هم په سختۍ سره وځپلو. د پولیسو لخوا د اوخي بهاون کې غاز د کارولو او احتجاج کوونکو د نیولو پر مهال محصلین خبريالان په لومړی لیکه کې وو. د دوی د ورسپانې د راپور لمخې نامعلوم برید کوونکو د دوی پر څلورو خبريالانو بریدونه وکړل.
زه فکر کوم چې هغه څه چې دوی کوي هغه په اکاډمیکو ادارو کې د خبريالانو، محصلینو د روخانه او زیات مهم کار ارزښت روخانه کوي. دغه خبريال محصلینو او استادانو ته د دوی په پوهنتونونو کې او په ځانګړي ډول په سنوي شرایطو کې د روانو چارو په اړه تازه معلومات ورکوي.
خبريالان محصلین وای خپل خوندیتوب یې لومړنۍ اندېښنه ده. د دوی ځنې په ډله ییز ډول راپور ورکوي. نور یې بیا د مطبوعاتو اسناد له ځان سره لري. د دوی راپورونه زیاته توجه راجلبوي. د قانون څارونکو ډلې هم په پوهنتونونو کې پر روانو پیښو نظر ساتي. دوی وای چې د خبريالانو محصلینو په سترګو کې مرچ شیندل شوی، پر ربړي ګولۍ وشتل شوی او د راپور ورکونې له امله د دوی پوهنتونونو دوی ته تعذیبي سزاګانې ورکړي.
When student journalists
کله چې محصلین خبريالان د هو احتجاج کوونکو چې دغه خبريالان په اړه د راپورونو جوړولو هڅه کوي سره یو ځای ونیول شي، دا د ټولو لپاره یو زیان دی.
ځینې محصلین او خبريالان امریکا غک ته ویلي چې دوی یوازې هماغه څه کوي کوم چې دوی د خپلو پوهنتونونو د قیصو د نړیوال کېدو او د نورو لخوا هغې ته د ارزښت ورکولو وړاندې او د هغو په اړه د راپورونو وړاندې دوی ترسره کول. احمد الله رشیوال، امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند نومان ډانلډ ټرمپ وایي که بیا وټاکل شي دی به د خپل کار په لومړۍ ورځ پر ځینو اکثریت مسلمان نفوس لرونکو هیوادونو بیا سفري بندیزونه ولګوي. د ځینو هیوادونو پر اتباعو سفري بندیز د ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې یوه جنجالي موضوع وه. ولسمشر بایدن واک ته په رسېدو دغه بندیز پای ته ورساوه.
د 2018 کال د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو پر مهال ډانلډ ټرمپ د اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د ترهګرو د راتګ د مخنیوي لپاره د امریکا د کډوالۍ د بدلولو ژمنه وکړه.
موږ به سل په سلو کې په جدیت سره امریکا ته د افراطي اسلام پاله ترهګرو مخه ونیسو. موږ بل انتخاب نه لرو.
واک ته له رسیدو وروسته ټرمپ پر او اکثریت لرونکو مسلمانو هیوادونو بندیز ولګاوه. د ټرمپ دې کار د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې په ګډون د بیلابیلو اړخونو احتجاجونه او ننګونې راوپارولې.
که واقعي ننګونې وي، دغه ننګونې باید په انفرادي ډول وپلټل شي، خو موږ باید داسې تصور ونه کړو چې یو ګروپ د بل په پرتله زیات خطرناک دی.
د دوو هیوادونو پر اتباعو د سفري بندیزونو موضوع آن د امریکا سترې محکمې ته ورسېده. د امریکا په ستره محکمه کې محافظه کار اکثریت له دغه بندیز څخه ملاتړ وکړ. ٹرمپ دے دگا پر مختاگ ہر کلائی وکر. جو بائیڈن پا دوزر شلم کال کی دے یادو حوادونو پر اتباو دے سفری بندیز پر خلاف کمپائن وکر او دول اسمشر دا ٹاکل کی دو روستے دگا بندیز پائی تا ورساوا. او سلور کال ورستے دے خپل ٹاکنیز سیالے پر محال ٹرمپ دے امریکا پا ویسکانسن یالت کی خپل املاترو تا ویلی دی چے پا منزنی خطیز کے پی خدای خانے کڑے چے پر سفر یو بل بندیز تا التیا دا.
We do not need
موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې جهاد تارتیا نه لرو. موږ خپل ستر خارونو ته چې یو وخت ستر وو د ترهګرو په ځالو بدلې دوه تارتیا نه لرو. د ټرمپ د ولسمشۍ په لومړۍ ورځ زه سفری بندیز وضع کوم، د کډوالو راتګ ځنډوم او هغه ډول چې پخوا مې کړي امریکا په جدیت سره له ترهګرو لري ساتم.
بلخوا بایدن په خپل ټاکنیزه سیالۍ کې امریکا کې د کډوالو ونډه ستایلې. نوموړي د خپل ټاکنیزه سیالۍ بسپنه ورکوونکو یوې ډلې ته ویلي دي چې نور هیوادونه له دې عمله چې تعصب کوي له ستونزو سره مخامخ دي.
ولې چین له اقتصادي اړخه دومره شاته پاتې دی؟ ولې جاپان په ستونزو کې دی؟ ولې روسیه؟ ولې هند؟ ځکه چې دوی کرکه کوي. کډوال هغه څوک دي چې له عمله یې موږ پیاوړي یو. دا ټوکه نه ده، دا افراد نه دی. امریکا ته د کارګرو یو سیل را مات دی. دوی غواړي دلته پاتې شي او د امریکا په پرمختګ کې ونډه واخلي.
بایدن وویل د کډوالو لامل امریکا پیاوړې ده. نوموړي وویل امریکا ته د کډوالو سیل را مات دی. دوی غواړي چې دلته وي او د امریکا په پرمختګ کې مرسته وکړي. د روان اپریل میاشتې د هارورډ د کاپس نظر پوښتنې ښیي چې کډوال او انفلاسیون د امریکایي رای ورکوونکو لپاره دوه مهم موضوعات دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامه یم.
زه احمد شکیب یم.
زه غالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډول او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس آنجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
دا چې د امریکا غاک د پښتو خبرونو ملتیا کوي ډیر ډیر زیات مننه کوم. یو افغان فلم جوړونکي نجيبه نوري د یو شمیر نورو خزو په مالتیا د اوشن ګلوب په سیالي کې برخه اخیسته ده. اوشن ګلوب د یو سلو څلور پنځوس ورځو سفر دی چې د نړۍ د ګوډ ګوډ نه خزي پکې حضور لري. نجيبه نوري په دې سفر کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره غاک اوچت کړه ده. د امریکا غاک د فارسي څانګې خبريال مهدي مهراین یو راپور برابر کړی چې اوس یې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
په یو سلو څلور پنځوس ورځو کې پر ټوله نړۍ کې سفر عادي سفر نه دی. هغه هم داسې یو سفر چې د عصري ټکنالوژۍ سره نه بلکې د نیمې پیړۍ پخوانیو اسانتیاو سره ترسره کیږي. له جی پی ایس، انټرنیټ او لپټاپ کمپیوټرونو پرته په سمندر کې سفر. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې په دغه کښتۍ کې ټول دولس تنه ښځې دي. اغه فعال خزی چې د سمندر په زړه کې د کمو اسانتیاو سره مقابله کوي، د یخنۍ، ګرمۍ او تند ویرانه لري. یوازې په دې هیله چې د نجونو د تعلیم شعار نړۍ ته ورسوي. د بریټانوي هیدر توماس په مشرۍ د مختلفو ملیتونو دولس میرمنې د انګلستان له ساوت امپټن څخه په یوې زړې بیړۍ کې په سیالۍ وتلې دي او په یو سلو څلور پنځوس ورځو کې د نړۍ شاوخوا را دوره شوي او د دوی بیړۍ پنځم ځای وګاټه. له دغو دولسو کسانو څخه یوه هم نجيبه نوري ده، یوه ځوانه فلم جوړونکې. نجيبه له داسې هېواد څخه ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو حق نه لري. افغانستان
ای سفر یا ای مسابقه دریا نوردی به دور دنیا میان 13 قایق از کشورهای مختلف بود که آغازش از ساوتهمپتون انگلیس بود تا به کیپ تاون آفریقای جنوبی و از اونجا به اوکلند نیوزلند و از اونجا به پونتا دل است یوروگوای و ختم سفر ما دوباره برگشت به ساوتهمپتون انگلیس بود که در کل 8 ماه زمان برد، البته با 3 توقف در 3 کشور متفاوت، که در کل ما بیشتر از 150 روز در اقیانوس ها بودیم.
نجيبه د بامیان ولایت څخه ده، چیرې چې د سمندر څخه شاوخوا 2000 کیلومتر فاصله لري. اغه مخکې هیڅ کله په بیړۍ کې سفر نه وکړای.
برای ما چون هیڅ وخت چنین سفر را انجام ندادم، طبعا سخت بود. 8 ماه مدت زمان خیلی طولانی است و هر سفر ما بیشتر از 30 روز بود که ما در آب‌ها بودیم. اما چیزی که خیلی خاص بود برای ما صلح واقعی، آرامش و آزادی را در اقیانوس‌ها تجربه کردم. و ایرا هر روز برای افغانستان، برای زنان و دختران کشور ما آرزو کردم.
دیدلی په دې سفر کې ډېرې سختې ورځې تجربه کړې دي.
پیام ما از اقیانوس ها، جایی که صلح، آرامش و آزادی را به معنای واقعی تجربه کردم، بر شما زنان و دختران مبارز افغانستان است. پیام قایق ما در مورد تحصیل دخترها هست و شعار ما ای است: Educate a girl, change the world. ما در این سفر هستم تا صدایی باشم از افغانستان برای شما زنان و دختران سرزمین. اینکه ما با هم در کنار هم بر علیه ظلم، ستم و نابرابری می‌ایستیم و برای آزادی مبارزه می‌کنیم. و امید او روز نام کار آزادی.
نجيبه دې سخت سفر ته زړه ښه کړ او د سمندر للارې د نړۍ شاوخوا وګرځیدله. خو د هېواد د نجونو راتلونکی اوس هم د طالبانو په منګولو کې بند دی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته ورسېدله. د دې خبرونې مطالب په سوشل میډیا کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرېږي. هیله ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم زمونږه ملتیا وکړي. تر بلې خبرونه پورې الله اومش.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو